السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې درې افغانان د عراق له زندانونو څخه خوشي شوي او افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دغه درې تنه له دې سره سره چې قانوني اسناد یې درلودل له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په عراق کې بندیان وو. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دغه درې تنه په بغداد کې د افغانستان د سفارت په هڅو خوشي شول او د ایران له لارې افغانستان ته واستول شول. تر دې وړاندې د عراق له زندانونو 15 افغانان بندیان خوشي شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. د راپورونو له مخې زرګونه افغانان په ایران، پاکستان او عربي هیوادونو کې بندیان دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي وروسته له دې چې طالبانو په رسنیو کې د ژوندي څارو پر تصویرونو بندیز اعلان کړ، د تخار ولایت دوو تلویزیونونو خپرونې ودرولې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون او یو شمېر شخصي تلویزیوني چینلونو ته امر شوی چې دې بندیز ته غاړه کېږدي. دا نوي محدودیتونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په رسنیو او شخصي ازادیو باندې د پراخو بندیزونو یوه برخه ده. ورته بندیزونه په نورو ولایتونو لکه کندهار او میدان وردګ کې هم پلي شوي دي. د راپورونو له مخې دوه شخصي چینلونه، ماه نور او ریحان، د خلکو د تصویر خپرول درولي دي. د خبرلانو مدافع ټولنې په تصویري رسنیو کې د عکس او فلم پر خپرېدو پر بندیز اندېښنه ښوولې ده. ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې درې افغان اتباع په تهران کې د اورلګیدو په یوه پیښه کې مړه شوي دي. د ایران د انتخاب ورځپاڼې د راپور له مخې په دې پیښه کې چې دا اونۍ د تهران د شاد آباد په اوسپنې په بازار کې شوي، اووه تنه نور ټپیان شوي هم دي. د اورلګیدو اصلي لامل لا هم نه دی څرګند شوی، خو ځینو عرب عیني شاهدانو ویلي چې اور له شیندل کېدونکي رنګ څخه پیل شو. هغوی زیاته کړې چې شاوخوا سل دوکانونه په دې بازار کې سوځېدلي او درې افغان کارګر مړه شوي دي. د مړو شوو افغانانو هویت تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی. د پولیو یا ګزارن د پروګرام د همغږۍ کلنۍ ناسته د دوشنبې په ورځ په کابل کې په داسې حال کې پیل شو چې سږ کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ 22 نوې پیښې ثبت شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون خبرلانو ته لیږلې، ویل شوي چې د دغه کانفرانس ناستې به د دې وزارت د مسؤلانو، د روغتیا د نړیوال سازمان د استازیو او د پولیو یا ګزارنه د محوه کولو پروګرام د مهمو شریکانو په ګډون تر راتلونکو دوه ورځو پورې دوام وکړي. په دې ناسته کې به د پولیو پر روانو پرمختګونو، د دې پروګرام پر موجودو ننګونو او د هغو لپاره د اغیزناکو حل لارو پر موندلو بحث وشي. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 22 او په پاکستان کې 28 پیښې ثبت شوي دي، چې دا شمېر د تیر کال پرتله 4 برابره زیاتې دي. د پولیو یا ګزارنه د محوه کولو نړیوال نوښت جی پی ای آی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې درې نور ماشومان په کندهار او هلمند ولایتونو کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د پولیو یا ګزارنه ویروس له افغانستان او پاکستان پرته په درسته نړۍ کې ختم شوی دی، خو سږ کال په جنګ ځپلي غزه کې بیا هم د دې ناروغۍ ځینې پیښې لیدل شوي دي. متخصصان باور لري چې د پولیو واکسین د کمپاینونو نیمګړتیاوې او د عامه پوهاوي کموالی د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي سبب دی. د لبنان په شمال کې پرون د اسرایلو په هوایي برید کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل شول. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د راپور په اساس د ایتو خارګوټي کې د اسرایلو په هوایي برید کې هغه کور په نښه شوی چې بې ځای شوو کډوالو ته په کرایه ورکړل شوی و. اسرایلو داسې وخت په لبنان بیا بمباري کړې چې د اسرایل اکثر خلک له لبنانه د راکټونو د لګیدو په سبب په پټنځایونو کې اوسي. پرون په اسرایلو باندې حزب الله ته په پنسوبو بریدونو کې لږ تر لږه 4 اسرایلي عسکر وژل شوي او تر 6 نور زیات ټپیان دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبې په ورځ د منځني ختیځ د زیاتېدونکو شخړو او د روسیې پر وړاندې د اوکراین د ملاتړ لپاره پر نویو تدابیرو د غور لپاره راټول شول او پر ایران یې نوي بندیزونه تصویب کړل. د اروپایي اتحادیې بندیزونه هغه شرکتونه او کسان په نښه کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي او دا توغندي او نورې وسلې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د کارونې لپاره روسیې ته لیږي. تر دې وړاندې اروپایي سرچینو د آزادی اروپا ایرانی څانګې فردا راډیو ته ویلي وو چې اروپایي اتحادیه په دې ناسته کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د 14 تړلو کسانو او ادارو په شمول پر ایران ایر هوایي شرکت د نوي بندیزونو په اړه پریکړه کوي. اروپایي اتحادیه درې ایرانی هوایي شرکتونه، ایران ایر، ماهان ایر او ساها هوایي شرکت، او له هغو سره دوه تړلي تدارکاتي شرکتونه په خپلو بندیزونو کې شامل کړي دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه التم لوستلای شي. په دغه پروګرام کې وړاندې د سر مطلب دا دی چې د خبریالانو ملاتړ ټولنو د طالبانو له لوري پر رسنیو د نوي بندیزونو په اړه اندېښنه ښوولې.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این کې از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود، به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان است.
و دیارم تاست ریپورت لرو چه یوشمر اروپایی وادنو لاغی دلی بریتانیا پر ایران بنده نوی بندیزونه لگه ولیدیم. لکندهارا به تاست یو ریپورت خبر کو چه ده کلیوالو خزو ده نریوال ورازی پا مناسبت ده حال ده یوشمر خزی پلاسی سنایو که پا کارونو بوخت دیدیم.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتنه تنخواه مې درلوده، لپاره به مې یو پوړنی ورغوی په مزدوري نه، بیا به مې اېښوی، بیا به د عینومېنې خلکو راسه غوښتی، بیا د احمد ولي خان کرمې خرڅوی.
د شپې د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د خبريالانو ملاتړ ټولنو د طالبانو له لوري پر رسنیو کې د نویو بندیزونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. افغان خبريالانو مدافع ټولنو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر رسنیو کې د ژوندۍ ساورو پر تصویر بندیز، د بیان د ازادۍ سرګند سرغړونه او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي د محدودولو لور ته یو بل ګام وباله. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پرون هغه قانون نافذ کړ چې پر اساس یې رسنۍ د ټولو ژوندۍ ساورو د تصویر له خپرولو منع کیږي. له موضوع خبرو ژورنالیستانو ویلي د امر بالمعروف وزارت غواړي خپل دا قانون په تدریج عملي کړي. طالبانو په 1996 میلادي کال کې هم د کابل له نیولو وروسته د ژوندۍ ساورو پر تصویرونو بندیز لګولی و. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبان په دې غواړي د بیان ازادي یو مخ له منځه یوسي. د دې مرکز ویاندوی حشمت وجدانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په دې لټه کې دي چې رسنۍ په کامل ډول فعالیت ودروي.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود، به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان است.
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر فرانس پرس خبری آژانس ته وویل دا قانون د ټول افغانستان لپاره دی او په تدریجي ډول به پلی شي. هغه زیاته کړه چارواکی به هڅه وکړي خلک خانی کړي چې د ژوندۍ موجوداتو تصویرونه د اسلامي شریعت خلاف دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان رئیس حامد عبیدی بیا وایي طالبان له دوو میاشتو راهیسې له رسنیو سره په دې خبرې کوي چې د ژوندۍ سارو د تصویرونو خپرول ودروي. تر دې مخکې یو شمېر خبریالانو پرون تایید کړ چې طالبانو په میدان وردګ ولایت کې فلم او عکس اخیستل منع کړي دي. تر دې وړاندې په تخار او کندهار ولایتونو کې هم د ورته اقداماتو راپورونه ورکړل شوي وو. طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو ډیر محدودیتونه وضع کړي چې وروستی مورد یې له رسنیو څخه د ژوندیو بحثونو پر خپرېدا بندیز و. دوی په یو شمېر ولایتونو کې له رسنیو څخه د ښځو د غږ پر خپرېدو بشپړ بندیز لګولی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم ورزو د ترکیه هیواد ته هلته د امریکای او اروپایي رسنیو د راپورونو له مخې افغان او سوریایي کډوال د ترکیې د کډوالو په مرکزونو او کمپونو کې د تاوتریخوالي او ناوړه چلند سره مخ دي. امریکایي رسنۍ پولیټیکو د جرمني رسنۍ شپیګل او یو شمېر نورو رسنیو تازه راپور ورکړی چې په دغو مرکزو کې پر کډوالو په زور د خپلې خوښې بیرته ستنېدو اسنادونه لاسلیک کیږي. که څه هم تر اوسه د ترکیې حکومت په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر افغان کډوال چې څه موده یې په ترکیه کې په دغو کمپونو کې تیر کړي وایي له تاوتریخوالي او ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. جزئیات په دغه رپورت کې
د امریکا چاپ پلوتیکو او د جرمني شپیګال او د یو شمیر نورو رسنیو د موندنو له مخې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د استل کېدو په مرکزونو او کمپونو کې له تاوتریخوالي وهلو ډبولو او ناوړه چلند سره مخ دي. دغه رسنیو تازه خبر ورکړی چې دغه مرکزونه کډوال په زور مجبوروي چې په خپل خوخه د ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دغه راز ویل شوی چې کډوال په ترکیه کې د شړل کېدو په مرکزونو کې له نامناسبو صحي شرایطو له حد زیاتې ګڼې ګونې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغو رسنیو په راپور کې دا هم راغلي چې د ډېرو افغان او سوري کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وکیل ته لاسرسی ولري او یا د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیه حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پروان اوسیدونکو محمد جاوید وایي چې نه دی توانېدلی د ترکیه په کمپ کې د خپل یو کلن پاتې کېدو پر مهال د سختو شرایطو له امله په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او په دې وروستیو کې په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خو یو ځای کې 300 کسان ویده وو، د ځان پټولو لپاره هیڅ هم نه وو. ځوانانو له هر ځای څخه له خاورو کمپنې راوړي، هر یوې بوی کاوه، په زرګونو ناروغۍ وي او د 300 کسانو په منځ کې یو هم نه وو چې جوړ پاتې وي.
یو نفر فامیلی آباد نه بود، خلاصه کلن فامیلی مرض گرفته و شوم.
همدارنګ په سویس کې یو افغان کډوالو څخه محمد امان سرکش وایي چې د ترکیه په یو کمپ کې څلور میاشتې په سختو شرایطو کې تیرې کړې دي. نوموړی وایي
موږ د قاچاق له لارې ترکیې ته د کار لپاره لاړو، څو خپلې کورنۍ سره مرسته وکولی شو، خو هغوی زه کم ته بوتلم. د ترکیې په کم کې حالات ډېر خراب و، په زور یې موږ مجبوره کړو چې لاسلیک وکړو، څو افغانستان ته مو ولېږي.
زور آورد از ما امضا گرفت که ما را دیپورت کنه به افغانستان.
پلوتیکو او شپیګل رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې دغه مرکزونه د 213 میلیونه یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې په مرسته جوړ شوی، خو اروپایي چارواکو د دغو مرکزونو پر وضعیت سترګې پټې کړې دي. نیو لاینز مجلې هم ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې حکومت د پناه غوښتونکو د شمیرو د کمولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوې زیربناوې کارولي او د استقامت مرکزونه یې د ایستل کېدو په کمپونو بدل کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې د بشري حقونو د سرغړونو د پراخو شواهدو سره سره د اروپایي ټولنې لوړ پوړو چارواکو په ظلمونو دغه موضوع له پامه غورځولې ده. په همدې حال کې NRC ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې د اقتصاد له سقوط او د کډوالو ضد احساساتو له زیاتېدو سره ترکیه د کډوالو د شړلو هڅې زیاتې کړې او سلګونه زره سوریایي او افغانان یې له ترکیې څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر UNHCR د بشري حقونو پر درناوي او د کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو پر برابرولو ټینګار کړی او له حکومتونو یې غوښتي چې د کډوالو د ساتنې په برخه کې نړیوال مکلفیتونه مراعت کړي او د بشري حقونو د هر ډول سرغړونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
بریتانیا پر یو شمیر ایرانی ملکی او پوزی شخصیتونو بندیزونه لګولی دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی د دغو بندیزونو دلیل د ایران له لوري په منځني ختیځ کې خطرناک اقدامات او په دې اړه خبرداریو ته نه پاملرنه وبلله. د همداراز ویل هیواد به د ایران د خطرناکو او نه منل کېدونکو اقداماتو په وړاندې د خپلو شریکانو تر څنګ ودرېږي. جزئیات په دغه رپورت کې لیسمت ساروانه ورو.
برتانیا د تهران لخوا پر اسرائیل د بالستیک توغندیو د بریدونو په خبرګون کې د دوشنبه په ورځ د ایران پر جګپړو شخصیتونو او پوځي ادارو نوی بندیزونه ولګول. ایران پر اسرائیل لومړی برید وروسته له هغه وکړ چې د سش کال په حمل میاشت کې په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ هوایی برید وشو او ایران اسرائیل د برید مسؤول وباله. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې څرګنده کړه چې ایران پر لپسې خبرداری له پامه غورځولی. د دې بندیزونو له مخې د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوی او د هوایي ځواک قمندان حمید واحدی هغه کسان دي چې برتانیا ته به د ننوتلو اجازه ونه لري او په دې هیواد کې به یې ټول شتمنۍ کنګل شي. د لامی په بیان کې چې په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو له یوې ناستې وروسته خپور شو، ټینګار شوی چې دا بندیزونه د ایران د ځواب ویلو او د هغو کسانو د افشا کولو لپاره یوه لار ده چې د دغو بریدونو تر شا ولاړ دي. د برتانیا جګپوري ډیپلوماټ ټینګار وکاوه چې لندن د خپلو متحدانو او شریکانو تر څنګ ولاړ دی او یادونه وکړه چې هیواد به د ایران د نه منلو وړ ګواښونو په وړاندې لازم ګامونه پورته کړي او د سیمې په کچه د تاوتریخوالي کمولو لپاره به فشار ته دوام ورکړي. د برتانیا په بندیزونو کې د سپاهي پاسداران د استخباراتو مشر محمد کاظمی هم شامل دی. د ایران د فضائي ادارې په ګډون د دوو شرکتونو شتمنۍ او پانګې چې له ټکنالوژي څخه په کروس او بالستیک توغندیو کې کار اخیستل کیږي کنګل شوې دي. تیره اونۍ د متحدو ایالاتونو حکومت د ایران د تیلو او پتروشیمی په برخو کې پر لسکونو شرکتونو محدودیتونه ولګول ترڅو د دې هیواد مالی سرچینې چې د متحدو ایالاتونو لخوا بې ثباته کوونکې فعالیتونه بلل شوي وچکري. له بلې خوا د لبنان د سره صلیب اداره وایي چې د اسرائیل په هوایی برید کې په شمالي لبنان کې په یوه ودانۍ کې لشتر لشه یوویشت کسان وژل شوي دي. دا برید په شمالي لبنان کې د ایتو کلي په یوه ودانۍ شوی دی. د دې سیمې ډیری اوسیدونکي مسیحیان دي او د حزب الله ډلې له اصلي مرکزونو څخه چې په جنوب او ختیځ کې دي لري پرته ده. خو د اسرایلی رسنیو راپورونه وایي چې په دې برید کې د حزب الله ډلې یو جګپورې قومندان په نښه شوی دی. د اسرایل پوز په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي.
له خبرونو ور اخوا
وس هم ورزو د کلیوالو خزو د نړیواله ورځ په ارتباط باندې ریپورت ته د کلیوالو خزو لپاره اقتصادي او ټولنیز اسانتیاوي کم دي. یوې میرمنې په لومړي ځل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د کلیوالو بیوازلو میرمنو لپاره د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړ. دغه مرکز کارکونکو چې د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه لري وایي د توکو د بازار موندنې لپاره مرسته ته اړتیا لري او غواړي د دې لپاره ځانګړی بازار ورته جوړ شي. تفصیل صادق رشتینڅخه اورو.
د لاسي صنایعو په دې مرکز کې لسګونه میرمنې په خامک مری وبدلو او نورو لاسي کارونو بوخت دي. پنځه پنځوس کلنه خدیجه چې د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکې ده لاس کله وړاندې د خپل کور په یو برخه کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړ چې اوس یې د کارکونکو میرمنو د شمیر له زیاتوالي سره کاروبار پراخ شوی. خدیجه وایي د لسګونه زره افغانوي شخصي پانګونې په مرسته دغه مرکز جوړ کړی او اوس په کې شپېته بېوزله میرمنې په بیلابیلو برخو کې لکه خامک مری وبدلو، ګلدوزي او خیاطۍ کې کار او زده کړې کوي او له همدې لارې عاید ترلاسه کوي.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتنه تنخواه مې درلوده، لپاره به مې یو پوړنی ورغوي په مزدوري نه، بیا به مې اشوي، بیا به د عینومېنې خلکو راسه غوښتی، بیا د احمد ولي خان کر مې خرڅوي چې بازار بیې جوړ سو، هلته مې وړله. یعنې داسې په یوه یوه پوړي نه ما سرمایه درې څلور لکو افغانو ته ورسوله. اوس د خیر سره دا یو انرژي مسې کومک را سره کړی و چې دا خونه مې په جوړه کړه، دا ماشینان د خیاطۍ یعنی خیاطی ممزداده، بابتنی ممزداده، خامک ممزداده، هر شیز ارکم ده کارو شیزی لرم. چی سابی که ده بیابان ده دیشتی، ده جزای ده دیشتی، ده شپیت ده دنی.
بی بی هوا چې یو کونډه او د دې مرکز کارکونکې د وای ل دې لاري د خپل کور اړتیاوي پر کوي. نو مړي زیاتوي چې دغه کارځای د ژوند د سترو اقتصادي ستونزو یو حل لار ګرځیدلې ده.
زه خپل کونډه یم، اجتماع نه پسې جماعته مشر زید 15 کال را پات سوي چې یو وخت مې د بل یو د بل د کور کار کو بیا وځای د سوي یو خیاچي کو یو په خیاطي اخته یو کلسر بوله پس مشته حکومت سم مشته دغه را برابر کی چې یج معاش را کوي یج یو سم کارخانه را برابر کی د یو کاروبار ځای را برابر کی چې موږ راځو موږ چې مان غریبان د خپل ګوله باندې وساتو در بدر د خمه خیاچي و د خمه کوزي و د کارونه کوي د لاسک انجینر را ولو د دې کارونه سره کوي د لاسک کار کوي زه خپلم د خیاطي کار سره کوم.
نورې کارکونکې مېرمنې هم وایي له دې مرکز سره د دوی ژوند ښه سوی او کورنۍ یې له فقر څخه ژغورل سوي دي. دوی له مرستندویو بنسټونو او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د لاسي صنایعو لپاره ځانګړي بازار جوړ کړي تر څو خپل تولیدات په ښه توګه وپلوري او لا اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي.
کار خو زما لپاره ښه دي، زول در اخره ناست یم په دغه خپل ګوت خپل کور یو ضرورت پر کوم د کشنیانو مور یم خاون خو راکیم د کار د کولو نه دي دغه زو نور ګرد سره ناست یم د خامکان کو یا د څرخ کارونه کو په دغه خپل د کور ضرورت سره پر کو کشنیان میجه مدرسې پیس ارشي دا اوس من د کشنیان ګر سره کې د سنټر رايستل د پیس د نيستې سره خالي مدرسې ته دي پیس نه نس برابر ولای موږ د دولت سره دا غشتنه لرو چې موږ ته داس موږ د غریبانو د پاره داس کومکونه کو داس بازارونه چې سم کې چې موږ نه راغتای و او په کښې
موږ د لپاره کار ماسو د چې دا کار مخ ته ولاړ شي موږ ته کار پیدا و چې موږ خپل ماشومان په ورځو خپل کورونه په ورځو سرایو کړې راپسې چې غریبان یې خپل د عیال د واسه دغه نه لرونه په کار موږ د حکومت سره دغه یره ده چې موږ ته موسسې راپاله کړي موږ ته کارونه راکړي او موږ ته مارکیټ جوړ کړي چې دا زموږ کارونه ووځي پر مخ باندې.
د لاسي صنایعو د دې مرکز تولیدات نه یوازې په کندهار بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کندهاري میرمنو په لاس جوړ سوي خامکي غاړي او افغاني کالي په ټول افغانستان کې ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله لاسي توکي د پخوا په څیر بازار نه لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربښ نورستان ته د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي د سړکونو د خرابوالي د موټر چلوونکو بې احتیاطي او په موټرو کې د ډیرو سورلیو او باروړلو له امله ټرافیکي پیښې زیاتې شوې او په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې چپه شوې او په کې شلو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. دوی وایي له لغمان څخه دواب او منډول ته موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې تر څو یې په کې شپاړس کسان او لزګونه منه مواد موټرو کې نوی بار کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو زه دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي هم دغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسخه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو له وجې نه په لارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او بل طرف ته زموږ د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. سوره زی مخکې هم دواب ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ وطنه هیوادوال شهیدان شو او لسو پورې زخمیان شو. همدغرنګه پرون هم منډول کې ترافیکي پیښې شوې دي چې 15 پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر 500 منو پورې مواد او له 1500 تر 2000 پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نومانی
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو
پنځلس او شلو پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شوي، موټروانان حرکت نه کوي. زمون غریب خلک په هوټلونو کې پراته یي، زنانه ورسره یي، مریضان ورسره یي، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلي هلته په هوټلونو کې پراته یي، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهترلام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو ګاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي، چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخلا تر منډل ولسوالۍ پورې فی کس 800 کرا دي، او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه خصل کیږي. همدغه رنګه د یو منبر پر سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو وخستلو مخنیوي وکړي، او همدارس د سرپرست حکومت له لوړ پوړو مسولینو غواړي چې ورته د سرکونو جوړولو غم وخوري. هڅه مو وکړه چې په نورستان او لغمان کې لاړوندو مسولینو څخه د خلکو د دغو ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو یادو چارواکو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکي په داسې حال کې د سرکونو خرابوالی، د موټرو لوړو کرایو او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو رامنځته کېدو څخه شکایت کوي، چې په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې له سرکونو ښویدلي او پکې شل تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
هالند او سویس د زینو مجرمو افغان کډوالو د استلو پلان لري، او په دې لړ کې سویس دوه افغانان استلی هم دي. په هالند او سویس کې میشته شمیر افغانان په دې اړه اندېښمن دي.
لسویس د دوو افغانانو ډیپورټول هغه هم داسې وخت چې د اروپا بل هیواد هالند ازبکستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د استولو په لټه کې دی. د سویس عدلي وزارت ویلي چې دوه افغان کډوالې بیرته افغانستان ته استولي دي. د دغه وزارت یو ویاند وینسنزو ماسویلي دا افغانان د سویس کورني امنیت ته ګواښ او جدي مجرمین بللي دي. دغه سویسی چارواکي دا هم ویلي چې له دې هیواده به ډیر ژر دیارلس نور مجرمین هم افغانستان ته واستول شي. اخو د هالند حکومت پر دی غور کوي چې آیا کولای شي ازبکستان خاني کړي چې رد شوی پناه غوښتونکي ومني که څنګه. د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولن فابر د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سلا کېدو په حال کې ده. په اروپا کې میشت یو شمېر افغان کډوال د اروپایي حکومتونو په وروستیو اقداماتو ناخوښ دي.
زه د دغه تصمیم په اړه باندې د هالند د دولت په اړه باندې یو څه ناراضي پدې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان را رسولي دي، که دوی هلته امنیتي ستونزه ونه لري خو خیر ګڼې نور ستونزې لري، اقتصادي، کلتوري یا نور ستونزې لري، نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي.
دو افغان دوی سویس نه اخراج کړي دي، دوی ته 1500 فرانک هم پیسې ورکړي دي د جیب خرچ په توګه، او دیالس کسان نور هم په پام کې دي چې بیرته د دې هیواد ته خارج شي. په دې اړه افغانان، کوم افغانان چې په سویس کې اوسېږي ډېر اندېښنه لري، مخصوصا کوم کسان چې په دې وروستیو وختونو کې سویس ته راغلي دي، په دې کې فامیلونه دی، ماشومان دی، ځینې ښځې دي چې یوازې راغلي دي.
تر دې مخکې جرمني د اگست په 13مه 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن وو په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ننګرهار ولادت شیرزاد ولسوال بن تاسو سره په تماس کې ورور دغه د ماجر په حساب باندې یو لند پیغام درته پرېږدم. ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بندیان دي او د چاته میشتې وتلې دي چا یو کال وتلې ټول لړ د خواري او غریبۍ ته زخ پلم لاړم به د مانا وسو ډالر واخست او زیرا ولې غلم تقریبا د سیو چې څلور نیم میشتې یا څه کم پنځه میشتې مال ته په زندان کې تیر کړ. ډیر په بد وضعیت کې ورو افغانان ته دي او کله دغه باره کې څه پروګرام جوړوي یا چاته تاسو دا خبر رسوي چې بل ځای خو منبید نه دي شکایت شته ورور نه دي څوک دغه غوري ټول افغانان ته در بدره دي اته فامیلونه پکې بندیان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راځي کړی دي زنانه دي پکې ورور دغه باره کې دغه موږ شکایت خلکو ته ورسوي. ورور زه خپل ته ومه ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بندیان دي ورور دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري ورور او دوی څه غم وخوري.
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلوماتو تر لاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات تر لاسه کول یو ستونزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غانې تلویزیون خبرونې کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دي نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالانو خپل سری ډول نیول او وهل او ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول او زندان ته اچول دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیری او ګزار دی چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېرې رسنۍ وتړل شي او ډېرې رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن ورستي مسوده چمتو کړه.
د یاتر زلامل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او کمیشنونو د ریاست له لوري په دریو پستون او پنځو مادو کې چمتو شوی ده.
په بل راپور کې به ووري چې د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د اعتیاد ډېرېدو په اړه اندېښمن دي.
دلیل متوسدان ما
زاد ناول دوستانو سره د ناست ولاړ له عمل موتات شو مصرفیات منو درلود نو کوټ براغل هر څه چې بلاس تراغل وړل مو او خرڅول ما او چرس کوم پیرل
د چ کوم نشي مواد په موتاد میرمنو کې د زیګون پروسه ټکنې کوي. په دې اړه مولا ډاکټر ګلاسخر شریف یار سره مرکه کړي.
دا نشي مواد درهم په عضلو باندې ناوړه اغیز کوي او بل اخره د دوی نورمال ولادت چې د زندوی او بل اخره د خطر سره مخ کوي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
والاکا تل دی بل څه واړي اغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن ورستي مسوده ترتیب او چمتو کړه. دا طرز العمل چې په درې فصلونو کې چمتو شوی له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیشن اساسي کارونه د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د وزارتونو وظایف او نشي موادو د تولید او قاچاق سره د مبارزې په برخه کې مسؤلیتونه په ګوته کوي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران ټینګار کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له دوام سره پر یو وخت د کیمیاوي نشي موادو تولید ډیر شوی او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې عامه ذهنیتونه بلې خواته واړوي. د دې راپور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون د طرز العمل نهایي مسوده چمتو کړه. دا مسوده د منل کېدو لپاره د چارو د رئیس په مشرۍ د وزارتونو او ریاستونو استازو دوهمې غونډې ته وړاندې شوه. د طالبانو حکومت د دې طرز العمل چمتو کول له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون کې د وزارتونو او اړوند بنسټونو ترمنځ د چارو همغږي شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت وایي چې دا طرز العمل به له نشي موادو سره د مبارزې په عالي کمیسون کې د شاملو بنسټونو چارې منظمې کړي.
د یاد طرز العمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او کمیسنونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځو مادو کې چمتو شوی ده. په سپکې عمومي احکام د وظایف او ویش کاري تګلاره او بلابل احکام ترتیب شوی دي.
له نشي موارد سره د مبارزې عالي کمیسون د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ جوړ شو چې د پخوا په پرتله تشکیلات محدود شوي دي. دا کمیسون د لومړي ځل لپاره په تیر جمهوري نظام کې جوړ شو چې 15 وزارتونو او یو خپلواک کمیسون یې غړیتوب درلود. د دې کمیسون وظایف د کوکنارو له کښت، نشي موادو تولید، قاچاقو او استعمال سره مبارزه او د دې تر څنګ د نشي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی او بزګرو لپاره د بدیلو کښتونو په برخه کې د اقتصادي مرستو برابرول و. خو د طالبانو حکومت د دې کمیسون تشکیل 14 وزارتونو او یو ریاست ته راټیټ کړي او له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې یې 15 صلاحیتونه او مسؤلیتونه له اړوندو وزارتونو څخه اخیستي او د کورنۍ چارو وزارت ته سپارلي دي. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام او کیمیاوي نشي موادو جوړولو ته په اشاره سره وایي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د دې کمیسون د بیا جوړولو د لارې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي او په دې پلمه بهرنۍ مرستې راجلب کړي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل پخواني رئیس سید نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نه یوازې دا چې د کوکنارو تولید یې نه دي کم کړي، بلکې د دوی په واکمنۍ کې د کیمیاوي نشي موادو تولید هم ډېر شوی دی.
طالبا میخوان که به دنیا نشان بدن.
طالبان غواړي نړۍ ته وخیي چې دوی رښتیا سره د نشئی موادو پر ضد مبارزه کوي او هڅه کوي هغه لاستراوړنې د ځان وبولي چې په خوای بل بڼه درلوده. خو رښتیا دا ده چې تیر کال د کابل او بامیان په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی وو او ډیرو بزګرانو یې تریاک ټول کړل. دا مهال په جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې د تریاکو خرڅلاو بازارونه شته دي.
وجود دارن.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو د دوام په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون له جوړېدو سره سم یونامه هم له طالبانو سره ژمنه کړې چې د بهرنیو مرستو جلبولو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو د استازو یوه غونډه راوغواړي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو تر دې مهاله د دې غونډې دقیق تاریخ او ځای نه دی ټاکلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیسون وروستۍ مسوده چمتو کړه.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افه مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب کو وړو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د تخار ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د چرسو احتیاط ډیر سوی دی. دوی وایي چې په دې ولایت کې ډیری ځوانانو د کار او مصروفیت د نشتوالي له امله چرسو ته مخه کړې او کله چې تنکي ځوانان په خپل ښار او کلي کې دا وضعیت ویني دوی هم نشو ته هڅول کیږي. په تخار ولایت کې اجتماعي فعالان وایي چې په ځوانانو کې د احتیاط ډیروالی د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلاو سبب سوی دی. په دې اړه به زموږ د همکار راپور ته غوښ شو.
په تخار ولایت کې د چرسو د احتیاط ډیروالی په دې ولایت کې د جدي روغتیایي او اجتماعي اندېښنو سبب شوی دی. په دې لړ کې ځینو ځوانانو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري، د مصروفیت نشټوالی او د راتلونکي په اړه ناهیلي د دوی د احتیاط عمده لاملونه دي. د سلګونه ځوانانو له ډلې څخه یو هم روحوله دی چې څلور اولادونه لري. دی وایي چې د څو کالو راهیسې د ژوند ستونزو او بیکارۍ له امله د چرسو نشو ته مخه کړې ده.
از روزی که می چرس
لکه می ورځی چې چرس کوم جسمی او رواني وضعیت می خنه دی سر درد ځان درد او درد پدریم اته اولادونه می دی لخجی او کورنۍ سره می جنجال او بد حال می چرس ته لاسرسی آسان او ارزانه دی په 500 افغانۍ او اخلو زموږ چاره پرې کیږي
د روح الله خبرې د هغو زرګونو ځوانانو د غمجن ژوند بیلګه ده چې په دې موادو متات شوی دی د غډول 45 کلن احمد فرید وایي چې د لومړي ځل لپاره یې انډیوالانو له 400 سره آشنا کړ او هماغه آشنایي د احتیاط او بدمرغۍ پیل شو فرید چې د خپل وضعیت څخه ناراضه دی وایي 400 نه یوازې دا چې د جسم او ذهن ته زیان رسولی دی د کورنۍ لپاره یې هم لوی سرخوږی دی
دلیل متوسدان ما
زده ناول دوستانو سره د ناست ولاړ له عمل موتات شو مصرفیات منه درلود نو کور ته براغل هر څه چې بلاس تراغل وړل مو او خرڅول ما او چرس په مپیرل هم دې چرس زما روغتیاي وضعیت خراب کړی دی
چرس خراب کړی است
د متادینو د درملنې په مرکزونو کې ډاکټران وایي که څه هم له پخوا څخه د افغانستان ځوانانو د چرس و نشه کوله خو دا چې په وروستیو کلونو کې چرس آسانه پیدا کیږي او نسبتا ارزانه هم دی دی وضعیت په ځوانانو کې احتیاط نور هم ډیر کړی دی د خیر الله صالح په نوم یو اجتماعي فعال ازادي رادیو ته ویل چې د چرسو په متادینو کې باسواده او روشن فکر ځوانان هم شامل دي
اکثر شون روشن فکر استن او اکثر شون تحصیل کرده
دي ري روشن فکر او باسواده دي خو بیکار دي او ان کورنۍ ترې پازاب دي ري دوی پروانی ستونزو وخت شوي او ټولنې د ستونزو سره مخ کړي اکثریت غلاوی هم دوی کوي ځکه په خپل حال خبر نه دي او دا د ټولنې او کورنۍ لپاره لوی ستونزه ده هغه ماشومان چې د دوی ترڅنګ وسیږي پرته له بدبختۍ بل څه نه زده کوي
نمي بدبختۍ ډېر زیات نه میګرن
د تخار ولایت اوسیدونکو کې شکایت کوي چې ډیرې جرمونه متادین کوي او دا مسله اوس په ویجدي اجتماعي ستونزې اوخته ده د تخار ولایت اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د نشو علت د کار او مصروفیت نشټوالی بولی او اندېښنه څرګندوي چې که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي روغ ځوانان به هم نشو ته وهڅول شي او په دې ولایت کې به د چرسو متادین نور هم ډیر شي
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د احتیاط ډیرې دو په اړه اندېښمن دي
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتا دیږي دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپونو نس 2025 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1200 شپګنی می منځنۍ څکو باندې واوري تیبي ډاکټر وای چې د امیدواری پر مهال د نشئی موادو استعمال د زیګون پروسه ګډوډوي چې په نتیجه کې د معتاد مور زیګون د عادي خجی په پرتله سخت او کله کله د ماشوم د مړینې لامل هم کیږي دا چې کوم نشئی مواد په معتاد مېرمنو کې د زیګون پروسه ټکنې کوي په روغتون کې د زیګون پر مهال د احتیاط پټول خپل پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغېزې کوي او د یوې معتادې ښځې زیګون له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د نشئی موادو استعمال پر امیدواره میندو کومې ناوړه اغېزې کوي
د نشئی موادو استعمال په حامله ښځو کې ډېرې ناوړه ستونزې راولړولی شي اوله دا چې دغه کوم ماشوم چې د دوی په نس کې دی د هم مستقیما د مور د احتیاط سره معتاد کیږي او بله خبر ده چې د یوې معتادې مور ولادت سخت وي نظر عام ښځو ته یې د ماشوم د سخت یا د غورځېدو سبب کیږي ماشوم د پریمچور یا د وخت نه مخکې پیدا کېدلی شي ماشوم وزن د نظره کم پیدا کېدی شي ماشوم د سوی تغذی په شکل یا د غذایی موادو د کمښت په شکل پیدا کیدی شي، همدارنګه ماشوم معتاد پیدا کیدلی شي. دوی باندې د درد دواګانې کار نه کوي، دوی باندې هغه دوا چې د رحم د تکلس او د ماشوم د ولادت د پروسې د تیزوالي سبب کیږي هغه دوا هم په دې اثر نه کوي. د دوی د لنګون یا زیګونې ځنډنې کیږي او په څومره چې وخت لازم وي په هغه وخت سره د دوی کوم سرویکس چې دی چې د ماشوم د پاره باید خلاص شي هغه نه خلاصیږي، ځکه دغه نشه مواد د رحم په عضلو باندې ناوړه اغیزه کوي او بالاخره د دوی هغه نورمال ولادت چې دی ځنډوي او بالاخره د خطر سره مخ کوي. او حتی دا چې بعضې وخت کې مجبوریږي ډاکټران چې دوی ته عملیات وکړي یا سرجري ورته وکړي. کله بیا چې حامله ښځې چې معتادې وي د زیږون په وخت کې انالجیزیک یا د درد دوایانې کار نه کوي. بل هغه دواګانې چې د رحم د تقلص سبب کیږي هغه دواګانې په دې باندې درست اثر نه کوي او بالاخره د دې زیږون د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کوم ډول نشئی مواد معتادو میندوارو ښځو کې د زیږون پروسه ټکنی کوي؟
اکثر نشئی مواد د زیږون پروسه ځنډنې کوي، خو په تیره بیا د اپین خاندان یا د تریاکو خاندان چې کاغه هیروین وي او یا اپین وي یا مورفین وي یا پیتیدین وي یا کوډین وي، دغه دواګانې چې دا د ټول بدن په عضلاتو خصوصا د رحم په عضلاتو باندې ناوړه اغیزه کوي او بالاخره دوی ولادت پروسه ځنډنې کوي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
ډیرې معتادې ښځې چې د زیږون لپاره روغتون ته مراجعه کوي د خپل احتیاط کیسه نه کوي. د دې خبرې پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کومې مورګانې چې معتادې دي او حامله دي او دوی شکله شبخانې ته ځي، واقعا دوی د خپل احتیاط یا د نشه یي توکو د استعمال کیسه پټوي، نو دوی دپاره هم خطر دی، ځکه چې هغه کارونه یا هغه پروسیجر یا هغه پروسې چې د ښځو دپاره لازمي دي هغه ډاکټران په نظر کې نه نیسي. او بل هغه چې د دوی د ماشوم دپاره په کار دي، مثلا کله چې ماشوم پیدا کیږي ماشوم هم معتاد وي، هغه ته یو سلسله ډیر مشکلات لکه ساه بندش، اپنې چغې، جړه، فریاد دا شینه ډیر وي، نو کوم مور احتیاط پټوي دا د دوی دپاره خطرناک دی. هم د دوی د لنګون یا د زیږون وخت زیاتیږي او هم د ماشوم دپاره ډیرې ناوړې ستونزې راولاړي.
د زیږون پر مهال د یوې معتادې ښځې خدمات له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري؟
د ولادت په وخت کې د یوې معتادې مور او د عادي مور چې مواد نه استعمالوي او نشه نه کوي ډېر فرق لري. د زیږون پر مهال د معتادې مور زیږون ځنډنې وي، اوږده پروسه نیسي، عضلات شخ وي، عضلات په اسانۍ نه نرمیږي، بالاخره د دې ولادت ځنډیږي او د ولادت د ځنډېدو سره دوی ته نور ډیر مشکلات پیدا کیږي، ماشوم ته مشکلات پیدا کیږي. کیدای شي چې ماشوم د اسپکسیا سره مخ شي، یعنی د اکسیجن د کمی سره مخ شي، او کله چې پیدا شي کیدای شي چې هغه ونه ژاړي او بالاخره هغه ته مغزي مشکلات او یا پلج او یا نورې داسې زیاتې ستونزې پیدا شي. چې معتادې ښځې لنګون یا زیږونې سخت وي، په اسانۍ سره د دوی سرویکس یا کوم هغه ساحه چې هغې نه ماشوم راوځي هغه سخت او ریجډ وي، نو د دې په خاطر باندې دوی د زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي نظر نورمال حامله ښځې ته.
که کومه معتاده مور د زیږون پر مهال خپل احتیاط پټ کړي، آیا داسې لارې چارې او معاینات شته چې له مخې یې ډاکټران په دې پوه شي دا ښځه معتاده ده او باید د یوې معتادې غوندې چلند ورسره وشي؟
بدبختانه کله چې یو مور شبخانی ته ځي یا روغتون ته ځي، اول خو د دوی خپل احتیاط پټوي، بل خبره ده چې که ډاکټران هم ډېر اکسپرټ نه وي او تجربه ونه لري او د هغې د چهرې او یا د حالت څخه پوه نه شي چې دا یو معتاده ښځه ده. ولې داسې ټیسټونه شته دی چې د یو مور احتیاط معلوم کړي؟ یو ملټي ډرګس ټیسټ ورته وای چې د یورین یا ادرار کې کیږي او هغه دا معلوموي چې دغه زنانه یا حامله مور په کوم نشه یي موادو روغ دي دا بالکل د دې امکانات شته دي خو دا ټیسټونه اکثره په شپخانو کې چې معتادین وي هلته کیږي
معتادو ښځو ته متوسیت څه ده تر څو دوی د زیږون پر مهال له ستونزو سره مخ نشي
محتاد خزی خویند باید اول خو کوشش دوی باید کی چې مخکې د دینه چې دوی محتاد شي باید کوشش وکړي چې مخدره توکي یا نشه یي مواد کته کی او کته کولای چور نشینو عقلن باید کمی کی او د حاملګي په صورت کې کله چې دوی حمل اخلي نو په یو دم باندې دی دوی هیڅ کله نشه یي مواد نه پریدي ځکه چې په یو دم د شی مواد پر خودو خپل مور ته او ماشوم ته هم ستونزې راولړول شي نو کوشش دیو کی چې دوی لکه د نشئی موادو مقدار هم کم کی او ورسره دوی باید دفاتیم کم کی مثلا د ورځې درې سلور واره د نشکې کوشش دیو کی یو ځل کی کم دی کی مثلا یو ګرام یا نیم ګرام یا د استعمالې دا غینې دم کوشش وکړي چې کم کی یعنی هم د نشه باید دوی خزي کم کی او هم د نشئی وخت ټایم باید کم کی چې مثلا کډرې ټایم یو ټیم ته دی راولی داسي
په مرکه کې مو وریدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد مور لنګون ډیر پیچلې او خطرناک وي
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څنګه وړه اغیز کوي د زهرو کاروان ځنګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو لزیانونو خبروي
ترنو اوریدونکو د دې زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې تر ورسیدو په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې چې اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شکار لري او غواړي چې هر څه تجربه کړي خو په خا او بد نتیجه پسې نه ګرځي دایو ورځ لخپل انډیوالانو سره میلی ته جي خو خو یو خندا او موسیقي او چکچکو باغ پر سر اخیستې وي په دې وخت کې یو میلوال له مجلس څخه ولاړیږي د باندې وځي او ورسته اسلم هم مرپسی ورځي بس له هم دې ورځ څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي دا چې اسلم ولی او څنګه بدمرغه کیږي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې وورو
غفار کاکا څنګه د بندر پاسې دی او دلته आवाज نه استه ها
اسلم جان دلته سیګریټ و هم
نو شجا نو شجا
ته نو شجا بابا ته وای چې زوري جو غوخه خرم
خوان خو خطر کوي دا نو اسی اوس ماته وای
د خاور خوان والا کلری خوشی چټی شه دی
مې چې خوشی چټی شه دی ته ولی وای ها
یارا کری اختیار درته وایم نو سخت پښیمانه یم خو څه وکم ځان نشم ځنې خلاصولی دا داسې مردار دان دی چې یو وار پکې ونښتې بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی
ته خو وایې چې پښیمانه یې خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې ته ماته هم یو دود راکا ډېر صفتونه مې اورېدلی دي نن به ځان خوند وګورم
هېڅ د صفت ځای نه لري خلک هسې چټي خبرې کوي آسې ځان په بالا ماخته کوا سبب ته تام خلک چرسی وای دا بدنامي فخه ده
کاکا ما کله وای چې چرسی کیګم بس یوازې نن اسکم غواړم پوښم چې څنګه خوان لري دا
نوم دی ورکشي خوان دی ورکشي چرس بچوي او خوان به چوي
د چرس په باره کې مې جبا کې سی اورې دلې دي ما وای چې زه هم یو دوت دوا هم چې دا اوس کیسه څه ده
والکه ما خو درته وویل چې زه شل کاله کیږي چې څوم یې والله که یا خوان لري یا خوشحالي
خیر توکل په خدای امتحان وای کوم یا ورځ کو نه چرسی کیږم
والکه تل دی بالا څه غواړي هغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم
تو څو د چرس راکا میله به ورسته ګورو
ما خو درته وویل چې دا سي چټي شه دی خو ته چې شلې زڅ درته وایم دا دی واخله
تراکا چې نن زم درز مری نکوهم
بس دا والکا بس دا خرابوی دی ام دمرا بس دا
ته صبر وکا کاکا تر اوسه خو مې یو دودم نه دی کش کړل لکه مې پرېږده چې سامې خوانتي واخلم
نو چې زما خبره نه مانی زه خپل کار کوه وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی
رازه 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 صبر خانه وایا سدی ویل
او جنرال صاحب
خوایا څه خبره ده
جنرال صاحب ستاسو لامر سره سم ولخره ټول متادین را ټول کړ
خخه څو نفر دي
صاحب 50 نفر دي
ډیر ښه
اسی نو متادین ډیر دي خو یوازې هغه متادین مو را ټول کړ چې کور او ځای نه درلوده اکثریت په مردارو لخته یو کې او یاد سره کونو پر غاړه اوسیدل
بیچارگان
او بل دا چې دا غ متادین دي چې اکثر ناروغان او دومره کمزوري شوی چې بیخیل ځای نشي خوځیدای
ته دې نمونه لسراکه
ان دا غ ده
اخ اسلم ولد الاداد اسلم ته چیرته ده ها ها دا ده پیدا مکه
جنرال سه څوک مو پیدا کړ
دی اسلم په نوم یو پوډری می پیدا کړ
صاحب دا اسلم پوډری څوک ده
دلته یو میاش مخ کې یو بډې خزر اغلې و ویلې زوی مې یو کال کې چې له کوره ورک دی
خا خا صاحب
ویلې د زوی انډیوالې راته وویل چې په نو شوخته شوی دی دې بډې بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه کړ
خا خا بیچاره
ویلې تاسې مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړئ عکس یې م راکړه ته ودرېږه چې زه عکس در ښکاره کړم ها عکس یې دا دی ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی ها عکس دا دی
تیر دی خو که چې زه یې ورې وګورم
ها دا دی واخله
ها ها بالکل همدا دی صاحب همدا اسلام دی
ته مطمئن یې چې اسلام همدا لګ دی
و جنرال صاحب زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدا اسلام دی کټ مټ همدا ځوان دی بس یوازې ژیر شوی او خیرن شوی دی
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ وهم چې هغه ورک زوی دی پیدا شو
دلیه
السلام علیکم
و علیکم السلام
ته دی اسلام موریه
هو زه د اسلام موریم
زه جنرال کم خبرې کوم په یاد مودي یو مې شمخ کی چې راغلی وي چې زما زوی ورک دی
او به خنه په یاد دی شه ما په څه څه دی
ستا زوی مو پیدا کړ راشه در سره بوې زه
کله پران دې سم بچی خدای دې د بچو لکه مو ساته
بس په خیر راشه د خدای په امان
په مخه مو شه جنرال سي
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو مننه چې د زهرو کاروان خبرونه مو تر پای را سره واوریدله لا زادی رادیو سره پاتې سي او له نورو خبرونو څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان
ترگی دی رنگینی دی نیازبینی دی مہینے شنڈی دی ترسکونے او خبر دی حسینے ترگی دی رنگینی دی نیازبینی دی مہینے شنڈی دی ترسکونے او خبر دی حسینے آرام یو خزانه دا ستا سینا د ساز او د آرام یو خزانه دا سیده هر چا شوندلا سیده هر چا شونډولا ستا ګوتې سپینې سپینې سترګې دي رنگینې دي نیا سپینې دي مهینې شونډې دي ترسمونې او خبرې دي حسینې کے چالا پینے پینے چالا لا پیڈا کیڈا کے چالا پینے پینے سترگی دی رنگینی دی نیازگینی دی مہینے شنڈی دی ترسونے او خبر دی حسینے رنگ دزڑا